د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر غواخم. د دوو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې غړې په لومړی نیم سات کې به ځینې ریپورټونه واورو، په وروستي نیم سات کې به درته دوه اونیزه خبرونه درواورو. قانوني لاري او د رڼا په لور به اورو، خو لومړی درته بوروال کاکړ د دې خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت پخلای کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي د مارچ له 10 د شپې تو کالو او تر هغه د زیات عمر کسانو ته د کورونا ناروغي ضد واکسینو ورکول پیلوي. او د اروپا د درملو ادارې یو لوړپوړي چارواکي د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روس جوړ کورونا ضد واکسین دی لا نه منظوروي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. که څه هم افغان چارواکو په رسمي توګه د دې لیک تفصیل نه دی په ډاګه کړی، خو تلو نیوز دا لیک خپور کړی دی. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. په لیک کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له 10 با په ملک کې د شپې تو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر 10 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د اسد عمر په خبره په دې اړه به نور تفصیل د مارچ پر 10 یعنی نن په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا ناروغي د څار په اړه د پاکستان قومي اداره وایي چې هلته د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې حکومت ورڅخه د لادرکه کسانو کره شمیري غواړي، خو هغو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چیرې چې خلک ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر 10 منظور پښتین مومندو قبایلي ضلع کې د ورکړل شوو کسانو یوې احتجاجي ناستې کې د ګډون لپاره انتظامي چارواکو پرې نه شود او د یک غونډ پر داخلي دروازه یې ایسار کړی و. منظور پښتین او د مومندو څخه د پیپلز ګوند ځینو مشرانو هغه ځای کې تکرونه وکړل او بیا بیرته ولاړل. پولیسو د پیپلز ګوند پر یو ځای مشر جنگریز خان مومند، وحید مومند او د دوی پر یو شمیر نور ملګرو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ځینو غړو مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي چې د جنگریز خان مومند په شمول درې کسان نیولي هم دي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ولاړ سي. یو پاکستانی چارواکی او زلمی خلیلزاد ته نږدې سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې نوموړی به نن اسلام آباد ته ځي او هلته به له پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کوي. خلیلزاد د مارچ پر 4 دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې یې په کابل کې له افغان چارواکو او له افغان حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې تیر کال پیل شوې د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي په بلوچ میشته سیمه مستون کې 15 وسلوال وژلې دي. د بلوچستان پولیسو د ترګریزې څنګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال یې تیر شپه د مستون په اسپلنجي سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې کسانو تعلق له بلوچ لیبریشن آرمی نومې هغې وسلوالې ډلې سره دی چې له پاکستانه ازادي غواړي. د دې ډلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د مارچ 10 هر کال د شذو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. د 2020 کال موضوع د شذو مشري او د کورونا وایرس په وبایي حالاتو کې هغو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل ده. ملګرو ملتونو دا موضوع ځکه غوره کړی چې په وینا یا شذو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شذو د حقونو سازمانونه فعالانی، گندونه او اتحادونه او رت ازادی مارچ جوړوي. او د اروپا د درملو ادارې یو لوړپوړي چارواکي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په قومي کچه د کورونا ناروغي پر ضد د روس جوړ کړی سپوتنیک 5 نومي واکسینو منظوري تر هغه وخت ودروي تر څو چې یاد ادارې د دې واکسینو په اړه حفاظتي کتنه سرتنه ورسولې. دا خبره د یاد ادارې د انتظامی ډلې مشر کریستا ورتیو مرهوچی آسترایي رسنیزي ادارې او آر اف ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د بیا کتنې لپاره اسنادو ته ضرورت لري. دې زیاته کړې چې تر دا مهاله له دوی سره د هغو خلکو په اړه تفصیلي معلومات نشته چې دا واکسین ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د اروپایي درملو په اداره کې د دې واکسینو په اړه بیړنۍ کتنه پیل شوې ده. میرمن کریستا ویلي چې د اروپا په کچه به د دې واکسینو معیار، خوندیتوب او اغیز په اړه پوره کتنه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه اوریدل. هله د چې تاسو را سره تر پای پورې پات شي په دې غړې کې د ریپورتونو خواته زو. د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په توګال منځل کیږي چې نن ده. په دې ورځ خلکو ته ملګری ملتونه د خزو د حقونو او لاسته راوړنو په اړه ور یادوي. د خزو په لاسته راوړنو کې اقتصادي هغه هم شامل دي چې خزي د بل له محتاجی ساتي او په خپل پخوې ودري. په دې حق لا د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د شزو د نړیوالې ورځې زیاتره حلې ځلې به نن د ملګرو ملتونو لخوا د غوره سوي موضوع د شزو مشري او کورونایي حالاتو کې په مستقبل کې د شزو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل شاوخوا را څرخي. سازمان دا موضوع ځکه غوره کړي چې په وینا یې شزو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو پر خپله وبپاڼه لیکلي چې د ښځو د حقونو په برخه کې بېساري پرمختګونه سوي، خو د سازمان په خبره د دې سربېره هم د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوي حیثیت هدف نه دی ترلاسه سوی. د تیرو کلونو په څیر نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې او دستوري جوړې شي. په پاکستان کې هم نن دا ورځ منځل کیږي. په خوا به په دې هیواد کې یوازې ځینو ښځینه سازمانونو او غیر حکومتي تنظیمونو په ټیټه کچه غونډې او دستوري جوړولې، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې عورت آزادي مارچ کیږي چې دې ورځې ته ولسی بڼه ورکړې ده. د عورت آزادي مارچ تر چتر لاندې په لوی شعارونو کې ښځې سړکونو ته راوځي او د خپلو حقونو پاکي شعارونه ورکوي او ویناګانې کوي. سږ کال هم وار له مخه په لاهور، اسلام آباد او کراچي کې د عورت آزادي مارچ فعالینو پر دیوالونو او نورو ځایونو شعارونه لیکلي او پوسټرانه راځوړند کړي دي. دا ټول فعالیتونه پر ټولنیزو رسنیو د عکسونو په بڼه کې شریک کړل شوی دی. د بیل کې په توګه د لاهور عورت مارچ پر ټویټر پاڼه د اوبو د ټینکرونو عکسونه شریک کړي چې باندې په مختلفو رنګونو کې شعارونه لیکل شوی دي. په دې کې یو شعار دی: زموږ صحت زموږ حق. په یو بل شعار کې پر سړیو تن سوی او لیکل شوی: تاسو زبان سازه او موږ زبان درازه. ملګرو ملتونو او د ښځو د حکومت لپاره فعال سازمانونه او ادارې ټول کال ښځو ته پر وړاندې ستونزو څېړنې کوي، کمپینونه چلوي او قانوني مسودې جوړوي. د دې ټولو هدف دا وي چې ښځې له سړیو سره د ژوند په هر ډګر کې مساوي سي. له دغو ستونزو څخه یو ښځو ته د اقتصادي موقعو برابرول او معاشي ازادي ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د ښځو نړیوالې ورځې په پیغام کې ویلي چې قانوني خندونه د سړی په مقابله کې 2.5 شزي د خپل خوشو لکارونو څخه محرومه کړی دي. خو کله چې خبره د پاکستان په شان نورو شاته پاتې وادونو تراسي، نو وضعیت نور هم خراب سي. د ښځو لپاره د خیبر پښتونخوا د کمیشن برای وقار نسوا مشره آمنه دورانی وای د ښځو په اقتصادي ازادي کې کلتور یو ډیر مهم خند دی.
فارمل اکانومی وګورئ نو هغې کې صرف 36% زنانه چې کم دی هغې لٹریسی ریٹ دی، نو دغه سره چې کم دغه پارٹیسپیشن ریٹ دی هغه بیخی کم دی. مثال په طور په تقریبا 60% میل لیبر فورس پارٹیسپیشن په مقابله کې زنانه صرف او صرف 12% داسې زنانه دي چې هغې فارمل د اکانومی حصہ دي. او یو غټ فیکٹر چې په کم دی هغه زموږ د روایت دی، کور د طرفه اجازت نه ملاوي دوه د وجې هغې هغه پارٹیسپیشن په اکانومی کې نشي کولی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي عائشه بانو هم له امنه دورانی سره هم نظر ده، خو وايي چې د پخوا په پرتله د ژوند په هر ډګر کې د ښځو حالت په ښه کېدو دی. البته دا زیاتوي چې اوس هم د سړیو او ښځو ترمنځ د مساوي حیثیت په لړ کې اوږد مزل پاتې دی.
کتا سو وګوري مونږه اوس په دې اسمبلی کې ناست هم مونږه ډېر فیصلې د سړو د لاسه کیږي، کاغه کور کې دي کاغه بهر دي. تاسو کتا وګوره چې سویډن کې زمونږ جی ڈی پی گروتھ دومره زیات دی، هغه صرف دا یو وجہ دا چې خزي او سړی دواړه چې کم دي هغه معیشت کې حصہ جوړ. نو که زمونږ په صوبه کې یا زمونږ په ملک کې هغه مواقع خزانانو ته ورکړل شي چې کم قابلیت هم دي یا د هغه خواهشمند هم دي او هغه ته هغه مواقع فراهم شي، نو ما په خیال کې زمونږ صوبه به ډیر زر تر زره د نورو صوبو په مقابلې کې به ډیره مخکې بلاړه بشي.
ملګرو ملتونو د سش کال نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ پام په فیصله سازو ادارو کې د ښځو رول تم راړولې دی، او د 2019 کال په حواله ویلي چې په هغه کال کې د ټولې نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو استازیتوب یوازې 25% وو.
اوس د ښځو د چارو په تړاو یو بل رپورت زو. د مارچ د اتمی یا د ښځو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې غونډې شوې او کیږي. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ختم شو نو ښځو ته د تعلیم، کار او کاروبار موقع په لاس ورغلی. اوس په میلیونونو جینکۍ ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او ګڼې ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. دوی په سیاست کې هم ګډون لري. په خوست کې د مېرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوې وی غونډه کې ګډونوالو ویلي چې دا پرمختګونه ښه دي، خو د دوی په مخ کې پراته نور خنډونه هم باید ختم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې په لویو وړو ناستو او غونډو لمانځل کیږي. خوستوالې ښځې د هغوی په ژوند کې د ځینو اساسي پرمختګونو او د ښځو په اړه د خلکو په فکرونو کې د مثبت بدلون خبره کوي، خو وایي تر اوسه هم ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو نه دي برخمنې شوي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل د ښځو په ژوند کې شته پرمختګونه بسنه نه کوي او دوی به د ښځو د ټولو شرعي او قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکړي.
ماشاءالله تغیرات ډېر زیات دي. کورنۍ په دې پوهېدلې دي چې تعلیم د نر او ښځې لپاره یو مهم رکن ده. همدا وجه ده چې دوی اجازه ورکړې دي چې خپلې خواندې، لورګانې او نور میرمنې لاړې شي تعلیمونه وکړي، او تر څنګ په اداراتو کې هم تر ډېره ماشاءالله خوند شتون لري. مګر دا بسنه نه کوي، موږ مبارزه کوو تر څو چې ټول واقعي اسلامي حقوق ترلاسه.
د ولایتي شورا غړي نعتبیبي عمری هم د ښځو په ژوند کې د خوالي خبره کوي او زیاتوي ښځې اوس مهال د زده کړو په ټولنیزو برنامو کې د ګډون او دندو د اجرا حق لري.
په خوست ولایت کې ډېری خویندې مکتبو ته ځي، پانتونو ته ځي، نو ښځو لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا په دې موږ بسنه نه کوو چې خدای وکړه له هغه امنیت راشي د سولې وکړي ته ورسېږو. ډېرې ښځې مکتبو ته، پانتونو ته جلب جذب شي، نور بل وړې زده کړې هم وکړي.
په ټوله کې د ښځو یوه مهمه غوښتنه هغوی ته په ادارو او کارځایونو کې د مساعد کاري چاپیریال برابرول دي. نادیه باوري چې حکومتي دنده لري وایي د ماشومانو لپاره وړکتونونه، دوی ته جدا دفترونه، ترانسپورت اسانتیا او نور سهولتونه د ښځو اساسي غوښتنې دي.
په داسې ولایتونو کې چې موږ خویندې جرأت کوي په اداراتو کې د ورونو په څنګ کې دوی دندې ترسره کوي، نو دوی ته باید دولت یو څه امکانات برابر کړي. البته د کودکستان او ځانګړي شعباتو د تشنابونه او همدارنګه د ترانسپورت وسایط ورته برابر شي، ټول نه مهمه ترانسپورت او د کار زمینه هم ډیره ورته برابر شي. اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډیر شي، رهبری هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
مدني فعال رڼا اول اوس په ټولنیزو مسایلو کې د ښځو ونډې ته توجه ډیره شوې او د دوی ورځې لمانځل کیږي.
زیاته خوشاله یم، په خو به د ونډې چې نه لمانځل کېږي د ښځو حقوق نه ورکول کېږي، او ان شاء الله د ستونزې به تر نورو لوړ چا اداراتو پر هم رسیږي او ستوزې به ان شاء الله په قرارۍ سره لیږي.
هر کال د مارچ اتمه یاد ښځو نړیواله ورځ د افغانستان د حکومتي ادارو او نادولتي ټولنو لخوا د غونډو او نورو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. که څه هم په دغه ورځ د چارواکو ډېرې خبرې د ښځو د ژوند د ښه کولو پر سر راټولې وي، خو بیا د ښځو د حقونو د ملاتړ ځینې ټولنې په دغه هیواد کې د میرمنو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د مشال رادیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
پایونی مو بجا،
قانوني لاري
په دونی مو بجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو د خبرونې نن له مشال ریډیو اوري. په شمالي وزیرستان کې 14 کاله پس د یو سړي هډوکي موندل شوې دي. دا سړی په زور غیب کړل شو کسانو کې یادېده او کورنۍ تر اوسه د هغه لټون کاوه. د هغه زوی وایي دا تیر کلونو یې سخت له کړاو ډک ژوند تیر کړی دی. په شمالي وزیرستان کې داسې نورې کورنۍ هم شته چې خپل خپلوان یې جبري له دره کې شوې دي. عمر وزیری په اړه تفصیل لري.
څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی کې د سړک جوړېدو پر مهال د ځمکې لاندې د میر علي خیسور توریخیل اوسېدونکي محمد سلام نومي ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد جسد هډوکي ترلاسه شوي ول، چې د پولیسو وژل شوي مشر کورنۍ په وینا 14 کالونو وړاندې د میر علي نه نامعلومه وسله والو اغوا کړی و. د دوی په وینا محمد سلام 2008 کال کې نامعلومه وسله والو د میر علي نه اوچت کړی و چې د ځمکې لاندې د هغه جسد هډوکي شوی، خو ورسره اسناد او نور سامان څخه یې پیژندګلو شوی. د هغه زوی شوکت الله مشال ریډیو ته وویل 14 کالونه دوی په پلار پسې ستړي شوي.
خپاره روډ جوړو او میسته خپاره ول دا اطلاع روکړه دشن ختی کډی نه مکمل رغ دی د سرویس کارت ټیکو او یګن بعد د چې کیمه کپڑے او اسکاټ او کیم لوس تړلې وی اغا کلا باند رغ او د شي کیمه 13 دنه کپوټه ولټې پیوا ا مکمل رغ او پنینا اثر ودا غاړې په لوس او اغا بالکل څه پیسه درغه خپل حاضر و او زوی لورو یګن بعد هم دای بختات او چې و د کیم کپڑے او اسکاټ نه چوي
نو ما وړې وای چرته به هم چې د مړی اطلاع راغله نو دوی به ځان رسوو چې ګنی پلار به یې وي
په قرضې په یوه شي په بل شي دا پیسې روخستې د کریې ول درو یوه شي بل دي ته معلومات حاصلول ته پسې تللي چېرته خاص په روډ باندې پرېوته میز وې چې قدا میز ول میز ځونه رسوو دا نارت نه ونته تر وڼه پرې دا علاقې میز غوښتې دي او معلوماتي نم د هر سړي نه کړې دي خو میز ته هیڅ معلومات د 13 سال څخه و نه شول.
شوکت الله وای حکومت لا هم ورسره هیڅ مرسته نه دی کړې نه یې د پلار شهدا پیکیج ترلاسه کړې.
خو موږ سره د پولیټیکل انتظام یا په وخت یا بالکل د نارت وزیرستان چې کوم ډیپارټمنټ ته کوي چوکېشن د کازو د دې یو زارې کوآپریشن نه کړای دی شهدا پیکیج دی غریبات و میږي چې دوی په ملال څه خو یې سفرې پیسې ورشي فاینانس سره پرېتای او لیټر ډی سی په کړای دی چې داغه مثال شهدا دی د همدردی په لحاظ د بال بچ په لحاظ د 13 سال د کړول په لحاظ همیش تر خپل کوآپریشن او خپل دم رسته وو چې میر گزاره پرونه.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیخه 14 کالونو پخوانه ده. هلته پولیس نول خو بیا هم دوی د غمزه پل کورنۍ سره هر ډول مرسته ته تیار دي. د ځلې انتظامی چارواکي وایي هڅه کړي چې د کورنۍ لپاره شهدا پیکیج بندوبست وکړي. شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلي ځلو کې د ځایي خلکو په وینا ګڼ خلک لا درک شوي او یا د نامعلومو وسله والو لخوا اغوا شوي چې دوی د بازیابۍ او خلاصون غوښتنې کړي. د فبروري په 28 نیټه شمالي وزیرستان تحصیل شوانه شپږ کسان چې پکې سرکاري اهلکاران هم شامل دي نامعلومه وسله والو اغوا کړي چې لا هم لدره کړي. دغو کې درې کسان د میر علي خدي کلی یوې کورنۍ غړي دي. د یادې کورنۍ اغوا شوی یو انجنیر همایون داوړ زوی لونګین مشال ریډیو ته ویلي چې رونا خواندې د خپل پلار د راتلو په تمه دي، د سخت ذهني فشار لاندې دي. شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې دا غوا شو کسانو د بازیاپۍ لپاره هڅې روانې دي. څو ورځې وړاندې د فوزا ماڑی کو څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی ول چې د لدرکه کسانو ستونزه به زر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې لیوی مودې نسبتا آرامۍ وروسته اوس بیا د حملو رپورټونه راځي. په وروستیو دریو میاشتو کې ښایي له مشال ریډیو څخه تاسو د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ د نښتو او همداراز د هدفي وژنو د رپورټونو ډیروالي ته پام کړی وي. د وسلوالو حملو د بیا راپورته کېدو وجه څه ده او چارواکي د مخنیوي لپاره څه کوي؟ دا به د انیسا اجمل په رپورټ کې واورو.
د شمالي وزیرستان چرواکی وای چې فوج د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. دا خبره د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د مارچ په ومه مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړي چې د سیمه پارلماني استاذ محسن داوړ وای الته وسلوال بیا فعال شوي دي. په نه وخت کې د سیمه اوسیدونکو هم په شمالي وزیرستان کې د نامنې لبجې اندېښنې څرګندوي. محسن داوړ ویلي چې باید د وسلوالو پر ضد سنجیده ګامونه پورته کړل شي.
دار غوخت نه دي چې دلته امن راش جنگ مخکم دی د خپل مفاداتو د پر شروع کړو نو بیغه نه پس زربزه په نومه پرشنو کو خلک به کور کړل په بندي مقصد د مثال په یو رنگ په بل رنگ د خوره دی د خپل غټو وټو د پر استعمال کړي واو اوسم آ کی سال اوسه پر روان ده نو چې تر سو پوری دی د غټو د پر استعمال نه دلته بیا امن نشي راتله نن دا ګروپونه ختمي بلکې هغه اوس ده بیا په خپل لاغ زوړ قوت سره بیا میدان ته راځي او ملياتم کوي خلک وجنیم خلک تختیم تپوس پخت نشته.
خو ډیپټي کمشنر شاهد علي خان اویل داغه وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې لنور زاین څخه شمالي وزیرستان ته د داخليدو هڅه کوي.
د ټول ناول زو د دې تاثر مکمل تردید کوم چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال دوباره جمع کېدل شروع شوي دي. اپریشن ضرب اس کې چې څومره غیر ملکی یا مقامی ترهګرو دا مکمل صفای شو و چې کم مقامی ترهګر په افغانستان یا په نورو علاقو کې پټ شو او هغه وس د آبادی د راتلو سره د علاقو ته دراتک کوشش کوي نو دغه خلاف بھرپور اکشن اغسته کیږي. د کال کې چې کم یو درش ترهګر وشته شوی دی په هغه کې زیاتر په غرونو کې وشته شوی دی نو د دې ترهګرو لپاره نه په مقامی آبادی کې ځشته او کله چې استریکټ ته ننوتو کوشش کینو سکیورټی فورسز دغه خلاف بھرپور کارروایی کوي.
تر دې مخکې د 2020 کال په نومبر میاشت کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور لمشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په دې قبایلی ضلع کې وسلوال بیا منظم شوي دي. نوموړي ویلي و چې په ځینو سیمو کې د عملیاتو نه مکملېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو ځایونو کې د غزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د جنوري په دریمه په یو رپورټ کې ویلي و چې په 2020 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په کال کې په خیبر پختونخوا کې ټول 9 بریدونه شوي وو چې پکې 1.5 په شمالي وزیرستان کې وو. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي او هغه دا دریس لري چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې یو واري بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
بالکل شمالی وزیرستان کی یو ځل بیا حالات ډیر خراب شوی دی. بد امنی دی، خلکو طرف نه احتجاج هم روان دی، فوج بندې ماټیکس کیږي، فوج هم ملیټنس خلاف اپریشن کوي، خلکو ته هم ډیر زیات نقصان رسی. هغه که د دوی کاروبار ته وګورې بازارونو ته خلک اوس نزی یاره دی او څومره چې داسې امن پسند خلک دي هغه یو ځل بیا دا سوچ کوي چې دوی نقل مکانی وکړي.
د شمالي وزیرستان د میرعلي په اپی سیمه کې وسلوالو د فروری په 2 د یوې غیر سرکاري ادارې این جی او سلور خزینه کارکوونکي وژلې. ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وای چې په شمالي وزیرستان کې د ژوند هلې ځلې روانې دي او د ایپی د پیښې پلان جوړونکو امنیتي ځواکونو وشلې دي.
کم کیس ته چې د ټارګټ کلینګ رنگ ورکړی کیږي هغه چې بیسیکلی انویسټیګیټ شي په هغه کې زیاتر کیس سره د ذاتی دشمنیانو کیس دي. کومه واقعیا چې په ایپی کې هفته لس ورځې مخکې شوی و په کوم کې چې ملټنس یو شرمناک حرکت کړی او د این جی اوز ورکرس چې نه دا هغه قتل کړی او دا هغه نه دا اندازه کیږي چې ملټنس چې دی مکمل فرسټریټ دی او چې کم کمزوري ټارګټ دی دا هغه د هټ کول چې نه کوشش کوي. خو په هغه کې بیسیکلی د این جی او په بهاب باندې سکیورټی لیبس خو بیا هو سکیورټی فورسز په دویمه ورځ باندې چې دا کم ماستر مایند دی حسن سجنا هغه چې دی نه وی په ډیسټریکټ کې اوورال سچویشن چې کم دی د لاین آرډر چې دی نه نارمل دی.
دغه سي د پاکستان پوسټ د مارچ په شپږمه په یو بیان کې ویل چې د مارچ په پنځمه او شپږمه یې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې اته وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د افغانستان د ولسمشر دفتر تایید کړی ده چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو لیک ورغله دی او د ترلاسه کړی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکراتو د چټکتیا او د ترکیې په کوربتوب د سولې د لومړی کچې مذاکراتو ترڅنګ یو شمیر نور وړاندیزونه هم کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تیرونی د نوي حکومت طرحه هم افغان مشرانو ته سپارلې وه. سالم محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییده وشت افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یو جوړجاړي د غرض دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سیوی امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړه سي. په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسی. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د دې په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن بوزری بعض کشورها ز چاپ و مدیریت تهر
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د سینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه حق هیواد دی چې افغانان تاییدوي. دا مذاکره شای دا ورد پیاوړي ډلې سره په قوت مختلاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت تیر اونۍ ویلي وو ترکیې د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپل ونډه اخیستې او تر هغه به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي. د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوي او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سیوی چې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غبر کوي خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل واکمنۍ په وروستۍ ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې له بوروال کاکړه یې وورو.
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له 10 با په ملک کې د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر 10 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړي ده. د اسد عمر په خبره پادی اړه به نور تفصیل د مارچ پر 10 یعنی نن په ډاګه کوي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ولاړ سي. یو پاکستانی چارواکي او زلمی خلیلزاد ته نږدې سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې نوموړی به نن اسلام آباد ته ځي او هلته به له پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کوي. د مارچ 10 هر کال د شذو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات ورکیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شذو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. او د اروپا د درملو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې په قومي کچه د کورونا ناروغي پر ضد د روس جوړ کړی سپوتنیک 5 نومي واکسینو منځوري تر هغه وخت ودروي تر څو چې یاد ادارې د دې واکسینو په اړه حفاظتي کتنه سرتنې ورسولې.
د خبرونو لنډیز مو له بوروال کاکړه واوریده. تاسو له مشال ریډیو زموږ غاوري چې په مشال ریډیو .com هم امداوس اوریدل شي. اوس د اونیزو خبرونو خواته زو. لمړی د بوروال کاکړه جوړ کړی قانوني لاري اوریدل شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بوروال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه توای او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شای په بیا بیا د بنیادی بشری یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی یو معاهده ده. نو په آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی یو پورا. کدی امریکای آئین وګوره، کدی برتانیا وګوره، کته د فرانس وګوره، کته د ټولو ملکونو آئین وګوره، نو په بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حکومت دی چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلی شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهیریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي، او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکه د دې الفاظو نم دا واضحیږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګا، دارنګ غواګ، لاس دا انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی اولا د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم د یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکل شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسي حق دی چې کوم دا غي انسان یو پرایویسي دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیات دی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارول شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې ده نه نه، پاغه کې د انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کموش کمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني سره د اتویشتم آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي، نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخیستلای. تاسو که فرض کا پیوز کی چرتا تاسو خلاف چا کیس وکاو ریاست وکاو یا بل کس وکاو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویجی وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دهم تا ته یو حق حاصل دی کنه. او د دین علاوه دا دی چې مطلب تشرت بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تاته یې شناختی کارت شناخت درکړی، شناختی کارت یې درکړی دی، پاسپورټ یې در سره دی، ته دغه ملک شهري یې، ته د دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوې که څوک ریډۍ یو دا لاس والا ریډۍ لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوي ده چې ریاست به د وګړو سلامتیه باوري کوي. ایډوکیټ سمی اولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا د زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي. دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغه تحفظ چې کومي د ریاست واری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ما
ماتاست څنګه ویلې چې وخت په وخت سره پدې کې د اوسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکم، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 یو داغی سائٹیشن دے یا حوالہ دا پدې کې چې کومي اغه یو بنیادی سوال دار اوچت شو چې انسان اغه رائټ ټو لایف یا د ژوند حق چې دی اغه د کمزې پورې لکه د دې اغه حدود څه دي، نو داغی اغه وضاحت چې کوم شو اغه پدې سره سپریم کورټ وکړي چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود اغه رشتہ قائم ساتل نه دي، بلکې د ژوند چې اغه نور کوم بنیادی ضرورت دي اغه هم د ژوند په حق کې راځي.
لنه موري مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهیدای شي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حد د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي؟
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابر زمينه چې کومي هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي، او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومي څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما که جنګلو د لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود اغه رشتہ قائم ساتل نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي، لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی اگر دې خبره وضاحت کړي پاغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی دی او ازادي دی، او دا ډېر ډېر وسیع مفهوم لري، مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سیکورټی اف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده، نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوو په انګریزي کې د دې معنی ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې قبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټول ناول ذمہواری ده، ځکه چې کدا ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړ شوې دي، د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وای چې کچيري یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وای لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
اغه ژوند د دنه یو نو یو فرد وای دا خصه شي نه ریاست خصه شي نه د ریاست یو اداره، اغه که پولیس تا اغه که بل کما یو مقتدر اداره ده، د یو کس باندې بې ځای څوک لاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه دا لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو اب یا دا وای چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټنشن، لکه یو سړی کته اریسټ کوي هم یو سړی کته نشي هم پر دې باندې یو الزام دی، هغه طریقہ کار دا دی چې عوام ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي اریسټ کولای، د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، دی غیر فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
ریاست په ذمہواری چې دا آرټیکل څلورم دی چې هغه لاندې آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې امید شهري سره د قانون نماورا څه سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې دی زمونږ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسمه شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي، د کم علاقې سره تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خود د پوینا ولس ته هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدي. په دې خبرونه کې مو زیات پام دی ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زوږ خبرونه روانې دي. تاسو اوریدل شئ هم د اوس د بوروال کاکړ جوړ کړی خبرونه مو اوریدل. راځي چې اوس د انیسی اجمل جوړ کړی خبرونه د رڼا په لور واورو.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د اورګزو ضلع د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو د اورګزو اوسیدونکي وایي د دې ضلع په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو نامنه کې وران شوي زیاتره سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي چې پکې یو شمېر د جنکو هغه دي. دوی وایي د سیمې ماشومان له تعلیمه بې برخې دي او حکومت دې د تعلیم په برخه کې خپلې ژمنې سر تر سره عملي کړي چې دا شان د نورو ماشومانو راتلونکی یې خراب نه شي. د اورګزو د جنکو د تعلیم محکمې چارواکې یا ایډیو نبیله اورګزی مشال ایډیو ته ویلي چې دا مهال په دې ضلع کې د لکانو څلور شپېته او د جنکو دوه څلوېښت سکولونه غیر فعال دي.
د کفی میل چې دي مونږ سره هایي کې ګیاره سکولونه دي که نه، هایر سیکنډري چې کوم دي مونږ سره دو دي، پرایمری سکولونه مونږ سره تقریبا 183-184 داسې راځي دا دي که نه، 11 های شو، 48 مډل شو، سکول آوټ آف چلډرن چې کوم دي که نه، نو دې مطالق خو مونږ سره یونیسف لګیا دی کار کوي او هغه ته هغه ایل ای پی وایي که نه، چې هغې مونږ سره د فیمیل تقریبا 15-16 سکولونه هغوی مونږ سره دا کلاو کړي دي چې دا سیکنډ ټایم کې مغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر وو یا چې کوم لږ لوی شوي وو چا پې هغه نه کول کنه، نو تقریبا هغې کې د 13-14 ایج پورې لکه دی کې دی وي چې دا ماشومان پکې سبق وایي، نو تقریبا مونږ سره 15-16 انسټیټیوشن چې کوم دي دوی داسې سیکنډ ټایم کې دوی مونږ سره کلاو کړي دي. په اورګزو کې
د 2010 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او که څه هم هلته د بیا آبادۍ کارونه روان دي خو ځایي اوسیدونکي ترې مطمئنه نه ښکاري. د اورګزو د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په تعلیمي ادارو کې دا مهال 38,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې ورته د 1900 په شاوخوا کې استادان زده کړې ورکوي. په اورګزو کې د تعلیم مبارزه خالده اورګزی وایي چې په دې ضلع کې د جنکو تعلیمي صورتحال د نورو ضلعو په نسبت زیات خراب دی. هغې زیاته کړه چې په اورګزو کې د جنکو تعلیمي شرح 30% ده چې د لکانو په مقابله کې ډیره کمه ده.
نو اپر اورګزی سکولز چې کوم دي هلته تعداد زیات نه دی او دین علاوه چې کوم د لوور اورګزی سکولز دي هلته چې کوم دي هغه ټول آلموسټ آل سکولز آر فنکشنل.
په اورګزو کې د بشري حقوقو مبارز عیسا خان اورګزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هر کال وایي د تعلیم لپاره بیړنۍ هڅې کوي خو که د اورګزو حالت ته وکتل شي نو دغلته 493 سکولونه دي او په هغې کې 1500 خالي دي. نوموړي زیاته کړه په بره اورګزو کې د جنکو میډل سکول نشته. اغه وای د دوی د معلوماتو تر مخه په قبایلی سلو کې سکول ته پتلونکو ماشومانو کې شوخه و ډیر شفیصه ده لسکولونو بهر دي. نوموړي زیاته کړه د دوی د معلوماتو تر مخه په قبایلی سلو کې سکول ته پنتلونکو ماشومانو جنکو کې شوخه و ډیر شفیصه ده لسکولونو بهر دي.
کوم قبایلی ځل کې فیمیل تعلیم دی دا د نش برابر دی. ګورنمنت افیشل رپورت ته چیرې 37% ایجوکیشن دا د فیمیل دی، مطلب دا د نش برابر دی. یو خو الته ډیر زوینه د سړي الته میډل سکولونه نشته. بل طریقه کار داري چې کله والدین مشومان یا مشومان کورنه لګي نو هغه پریمیر لیول پورې هغه باندې ایجوکیشن وکي، نو څومره غټیږي د پیمیر څومره غټیږي نو بیا دې د وجه خلکو ته هلته دا مسله وي چې هلته بس مو خپل یو رواج دی، د هغې د رواج د وجه بیا هغه کوم ایجوکیشن پیمیر غواړي نو هغه ایجوکیشن ورته نه ملاویږي. چون سکولونه داسې ځای جوړ کړی چې ملکانیز سیستم وو، یو ځای کې دوام جوړ دی، کوم ځای کې ضرورت وو هلته نه دی جوړ شوی، نو اوس ډېر کمونه داسې دي خاص کر اپر کې لکه زه اوس قوم موزه یاد کوم درته چې هلته بالکل میډل سکولونه بالکل یوم نشته. نو ډېرې داسې آبادی دي لکه اوس د قوم موضوع خبره مو وکړله، نو دې کې ګوره د دې خپل آبادی 1,00,000 نه یبو دی، نو 1,00,000 یبو وګوره آبادی دومره زیاته دی او سکول ورکې اوسه پورې میډل نشته.
عیسا خان وایي د جنکو د تعلیمي شرې کموالي یوه وجه د ښځینه استادانو کمی دی. هغه وایي اکثره پلرونه خپلې ماشومانې د نارینه استادانو له کبله سکولونو ته ناستوي.
په اورګزو کې د اپریشن د وجې حکومت تحصیل دی، اپر تحصیل دی، هغه کې خاص کر یو کام موزې دی، یو علی خیل کوم دی، یو ملخیل دی، دا درې کمونه دي. نو سکول ته هلته دي صرف واحد یو سکول کلاو دی قام موزو کې په سامې بازار کې، خو هغه هم دیو صرف یو میستې ورکې نورو والا چکوم سکولونه دي دا زړه سکولونه دي او د دې والا چکوم کنسټرکشن کار دی مو په خیال هغه پوره شوی دی خو نان فنکشن سکولونه لري دا نور ورسره نه دي کولو شوی نو دیو بیا د ای ډی آی چې کوم میستې هډ میس نو هغه د خولې مطابق دیو یې سیاره صرف مو سره لوکال دوی میسان شته نور چې کوم نان لوکال سټاپو نو هغه څوک ترانسفر شو مطلب ریټایر شولو
پارکزو کې د خصو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه اورگزې بیا وای چې په قبایلی ضلعو کې د جینکو تر ټولو زیات تعلیمي صورتحال په اورگزو کې خراب دی اغه زیاتوی په دې سیمو کې د جینکو د تعلیمي شری د کموالی وجوهات کلتور غربت او دغه سي زني نور دي
اوس څنګه اورگزې ڈسٹرکٹ چې تعلیم کې شاته پاتې دي ته فیمیل یا ښځو برخه کې نو دي ډیفرنٹ وجوهات دي ټول نه پہله خو زه سوچ کوم چې د کلچر راځي کلچر ذکر راځي سمو رواج کې هم دادې چې زه ښځه وادام نو غو سبب را دي کوم الکان بیا هم د صورت حل کې دادې زما به سبا د مټي جوړيږي ویل چې ښځو تعلیم چې تا مور نه کړی تا نه نه کړی غو ته فیمیل تعلیم نه هغه څه خبر هم نه دي یو نیم فیملی کې د سي خدای پیدا کی چې څنګه ذهن دورا اکټیوي څنګه خاتو تعلیم باندې هغه څه توجه ویر کی سرنګي سړیو تعلیم باندې ور کوي زما وجه چې زخپل ذهن کې کومه ګورم غا غربت هم دی لکه ته د جینکو سکولونه دور نه جوړ نه دی فرض کا ک جینکو سکولونه لري دی نوغه ته پرکته سوزوکی نه سي هغه نشي افورد کوله خلک چون کې غریزه علاقه دی یو جینبل ز پرتګ هم ګرانه وي اکثر دا هم دی چې لکه خزي غدي خزو باندې کار بندل سړیو په مقابله کې ډیر دی پټیو کې ما کله سړی په کار نه دی د لخته تقریبا کار کوي نو کول کې دوی خزي دي نو غا هم نه پوره کیږي غټول کار ته هغه پر بخامه خا خپل لور وی سړی هغه ته خپل خور وی اورور وی اما شومان بغا کله رہی نو مور به کار کوي
نوشین فاطمه بیا وای باید دستکونکو په سکولونو کې د شمیر زیاتول لپاره حکومت په سکولونو کې سہولتونه او نورې متبادل لارې عملی کړي اغوای لوخت ریدو سره د پلرونو په سوچ کې د جنکور تعلیم پړه ډیر مثبت بدلون راغلی دی نو باید حکومت د موجوده حالاتو ته پکتو دیتا خاص پام وکړي
د دې متبادل لیارې دا کې دیش دا تجربه د یو سل کړم دې د سکول کې ماشومان ته اویلز ورکول بسکټس پی ورکول هغه جنبه هغه سکول ته راتلو او دسی هغه ټیم کې چون کې مانیټرینګ سیستم نه مو د پښتونخوا حصہ نه نو مانیټرینګ هغه سین نه کیدلو زما خبرته سکول نیر بای ماشومان ته ملاو شي نشدو وی ورته سکول کې بیا هغه سہولیات هم پیدا شي ما باتھروم پر ځای باندې وی ته د کلاس روم سالات سی وی تا کلاس روم کلرفل وی زما شوم هم اٹریکټ کی کته غواړي چې د لوکل خزي خپل کلی کې خپل دغه کې نه ډاکټر ایم جوړ شي یا غزي کې سکول ټیچر سم جوړ شي لوکل خلکو فیسیلیټیټ کا کم از کم 10 سال پورې فیسیلیټیز ورکا
پورګزو کې د تعلیم څنګه مشر زید الله شاه د جنوري په سلورمه مشال ریډیو سره په خبرو کې منلې و چې د 1500 استادانو ځای خالی دی خو هغه زیاته کړه چې ردی څوکیو د ډکولو لپاره ازموینې یا ټیسټونه اغستل پیل کړي دي د اورگزو نه د صوبای اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف ګونغړی غزن جمال بیا مشال ریډیو ته ویل چې تحریک انصاف په مشره موجوده حکومت غواړي چې لومړی لوړاندې نه د جوړو شوو سکولونو صورتحال بهتر کړي او بیا نوي سکولونه جوړ کړي اغه زیاته وی
نو ایشو د نمبر اف سکولز ایشو نه دا ایشو دا د آیا دا کم سکولونه جوړ دي دا واقعي صحیح دي کنه دي چاته کې اجره جوړ کړي دي چته پکې استادان نشتا چته پکې غزونه کې سکول شته خو حقیقت کې نشتا نو مخکې نور نوې سکول نه جوړولو نه مخکې ضروری خبره ده د سکند زاړه جوړ دي دا موږ مخکې ټکو کنه فرست اول نکال کې 790 استادان موږ په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې صرف اور ازوی کې اغستې دي موږ سټراتيجي دا لا پورې دا وس دی اول نکال نیم کې موږ کم ایگزیسټینګ سکولونه موږ هغه کې کول دې کال موږ نوی سکولونه اوس اولنی ځل موږ سره رالل نو دې کې اوس موږ ګور لګیایو او دې کې موږ پرایورټی فیمیل سکول ته ورکو کلس نوی سکولونه موږ جوړو نو دې کې تقریبا اته یا 80% څخه کم دې موږ کوشش کې سره فیمیل سکول دي کو هغه اوس موږ اولنې خپل دا کم هوم ورک کو هغه موږ او کو سه کم سکولونه په صحیح زی باندې جوړ دي هغه کې کم ډیفیشنسیز وو دا هغه پورا کول موږ کوشش وکړو نو اوس کم ضلع کې زموږ پاتې دي هغه علاقو کې اوس موږ دا دي نوي سکولونه پر زموږ پرپوزل جوړیږي که یو څو زموږ داسې قومونه دي چې هغه ځای کې زموږ سکولونه په نسبت نورو قومونو زیات دي نو سه کم کې بیا کم دي اوس ماموزه قوم تاسو وګورئ نو دې کې سیون پرائمري سکول دي جنکو اور ان پرائمری اسکول دی علاقانو د جنکو د پر دی کی مونږ سره یو میډل سکول هم نشته نه هایشتا نه های سیکنډری شته اور دا زمونږ تقریبا په کومونو لیاز باندې دا زمونږ دریم نمبر ټولو نه غټ قوم دی نو مونږ اوس کم از کم دی اوو سکول کې یو سکول مونږ اپګریډیشن د پر ور کړی دی خدا سے په هر قوم کې څه کم ډیفیشنسیز او کم نیډ او پاره بیس باندې بیا مونږ کړی دی
اور ایدون کو داوا د دیونه درنا پلور خبرونه چې پکې مو پورګزو کې د جنکو تعلیمی صورتحال پاړه خبري کولې دا خبرونه تاسو په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ هم دې سره تر راتلونکو بل خبرونه پوری اجازه ترا کې دخته پامان